السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. د دوشنبه ورځ د لیندیا قوس 14 د دسمبر میاشتې 4 خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم ویلي چې له څیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې 4 د جاپاني له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا 4 پلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا 40 خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جری په مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه همداراز په دغه دښته کې 100,000 ونې هم کښېنولي. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله 3 ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 120 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او 2 لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر 4 مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 20 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې 3 ورځنۍ لوبه لري. د برېټانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي ترڅو د حماس لخوا د یرغمل سویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل کړل. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې سول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له 3 ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل سوې، د 130 نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي. بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل سوي او 15 نور تري تم دي. د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پرسین لکیني اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې 3 کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې پر څه بحث کیږي؟
در این نشست ما انتظار داریم که اساسی یک
پدی غونده که هیله لرو چی ده سیاسی لاره ده نقشه یو مسوده ورندیشی.
افغانستان که ده داعش خراسان ولایت سانگی او نور افراطی دلو ده فعالیت پا باب د متخصصانو نظرونه هم په یو راپور کې اوریدل شوی. کله چې پاکستان د ویزې پرته افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه بند کړه، د مسلې خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
د خور مېرمنه سرطان دی او تقریبا 15 واکسین مکړې دي، یا واکسین پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پری دی، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي.
د بریتانیا پوز ویلي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو خلکو د ځای ځایګي موندلو لپاره پر غزې د څر الوتنې کوي. په غزه کې بیا وضعیت کړکېچن دی.
په حقیقت کې د اوربند لپای ته رسیدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیانو او سلګونو شهیدان ترلاسه کړل.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو در پورنو برخې ته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللې دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. سفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار درم په اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لپسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینې وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي، دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروسته په موسکو او دوشنبه کې وشوې توند خبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېره اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ییزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تېره اونۍ د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډې تېرړي، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښو نګرځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکامه شوی یاست، نور به هم خپل رنگ باقی، نور به هم خپل شوم اراده او ملت ته ښکاره کړی او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفي د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په غبرګون وایي: دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډیږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی ښولی او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي.
عمر دل چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو درېمه غونډه بیا پیل شوه. په دې غونډه کې پر سیاسي اجماع او نور مسایلو خبرې کیږي. ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې چا سره مبارزه وکړي او له چا سره نه، خو ځینې نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له وړتیا پورته ګڼي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپوه میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کوم تورونه چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپلې اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاري هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضایتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، که نه نو دا یو ډول خبرداری ګڼل کیدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلي رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان TTP د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر
څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 13 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې د ته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و. د دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي، چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینې افغان ناروغ لرونکي وایي د پاکستان حکومت د ټوکن فورمې پر بنسټ دغه هیواد ته د ناروغانو د ننوتلو اسانتیا لري کړې ده. دوی ازادي رادیو ته ویلي غواړي چې خپل ناروغان د تداوي لپاره پاکستان ته ولېږدوي، خو له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو کولی سوای چې له ویزې پرته هم پاکستان ته ننوځي. دا هم تفصیل.
له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د تروزوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د ترزوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډېر جدي ستونزه ده. زما یو ترزوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي ټوکن ورکړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوي و، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمیم بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف گرده.
زما ورور لوو کلونو راهیسه د پښتور ګلستونځه کړیږي. څلور کال وړاندې په پاکستان کې عملیات شوی وو، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې ټیګه پیدا شو. هغه مو ولېګه توکان یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شو چې له پولې تیر شي. ډاکټرانو ویل احتمال شته چې د ډیرو تیګو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګې له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمیر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 5 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هیواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یا واکسینې پاتې دي. اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټمپوري ویزه واخلي د واکسین وخت تیریږي. موږ دولت نه دا هیله لرو چې دا دولت پاکستان سره کینې جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لېږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو یې وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلیم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي راډیو واوري.
او سمیو نړیواله مسأله د بریتانیا پوز ویلی چې د حماس لخوا د یرغمل سویو خلکو د ځای ځایګي د موندلو لپاره پر غزې د څار الوتنې کوي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره د سلګونو کسانو پر وژلو سربیره لږ تر لږه 240 کسان یرغمل کړل. د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ لپاره یو لنډ مهاله اوربند هم تامین سو، خو تر ماتېدو وروسته اسرائیل بیرته په غزه کې خپل عملیات پیل کړل. سپی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل ونیول. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشی شول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې، د 110 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې شوې. بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په اوومه په اسرائیل د حماس د برید په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درک دي. اخو پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو لبیا پیل سره چې درې ورځې پرې تېرې شوې، د غزې روغتونونه له سختو ټپیانو ډک دي. سلګونه کسان په تېرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي. په غزه کې د الاهلي عرب یا باپتیست روغتون مشر ډاکټر فاضل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل، په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسیدو او د بریدونو لبیا پیل سره موږ په تېرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل. دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي. ټپونه پیچلي او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري. موږ ته د سر او ګیډې له ناحیه ګڼ ټپیان رارسېدلي او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري. اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخې ته پراخ کړي، چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلوالې ډلې مشران پټ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی. د بد لړمال اوربند لپاره هیلي ورسته لاغې ختم شوې چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس دا څېړو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي. له هند خبرېدونکو ورسپانې انډین اکسپرس ته په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د فعالیت د بیا پیل موضوع مهمه ښکاره شوې ده. د هند په حیدرآباد او ممبئی کې جنرال قنصلانو سید محمد ابراهیم خیل او زکیه وردګ ویلي دوی د هند د حکومت په بلنه په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قونسلي چارو مسولیت هم مخیستای دی. تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوریت نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مومنزی د نومبر پر 23 د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. هغه په ویلامه کې ویلي و چې ور لمخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه قسمن ځنډولي وو او هیلې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام سي. انډین اکسپرس لیکلي چې د سفارت د تړلو اعلان ښاغلي مومنزی وکړ او اوسنی جنرال قنصلان یې د طالبانو استازی وبلل. خو د ورسپانې په لیکنه د هند دولت ویلي دوی ته معلومه سوی چې دوی د دې موضوع په تړاو کلي شاخصونو ته ګوري او دا کار هیڅکله د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. انډین اکسپرس لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان پخوانی سفیر او د هغه د 28 ډیپلوماټانو ډلې یو یو له هنده بهر سفر وکړ او په غرب کې پناه واخیسته. د ورسپانې په لیکنه کلی چې څه باندې 2 کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، مومنزی په هند کې تر ټولو لویو غربي سفارتونو ته ورغی او هغوی ته وویل چې ډیپلوماتان یې پناه ته اړتیا لري. خو اوسنیو ډیپلوماتانو سید محمد ابراهیم خیل او زکی وردګ تیر جمعه د سفارت د مسؤلیت اخیستلو پر مهال په خپلو خبرو کې له طالبانو سره د خپلو اړیکو په باب څه ونه ویل. هندي ورسپانې ټایمز اف انډیا په خپل پرونی غن کې د هغو امیندوارو افغان شوزو په باب لیکنه خبره کړې چې په بریتانیا کې د مهاجرت پر شرایطو برابر دي خو لا هم په پاکستان کې انتظار دي. د لیکنی لمخې دغه شوزو خبرداري ورکړي که په عاجل ډول برېټانیا ته ونه لیږدول سي شاید د ماشومانو بقای له خطر سره مخامخ شي. دغه شوزو یا هم د کورونا یو غړو یې په افغانستان کې له بریټیش کونسل سره کار کړی چې د افغان وګړو د بیا میشتولو د پروګرام له مخې په برېټانیا کې د مهاجرت پر شرایطو برابر دي او په پاکستان کې د کارونو پروسس روان دی. دا په تل کې ده چې له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بهیر ګړندی سوی او پاکستان ویلي چې په دې برخه کې د چا فرمایش نه مني. په پاکستان کې ځینو افغانانو چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري شکایت کړی چې د اړتیا وړ اسنادو له لرلو سره سره افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل ویب پاڼه ریلیف ویب کې د دسمبر میاشتې د درېمې یا د معلولو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې اکثریت د خپل بد حالت په اړه شکایتونه لري. د لیکنې له مخې دا ورځ په نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې معلول کسان تر بل هر هیواد زیات له تبعیض سره مخامخ دي او نسي کولای تعلیم وکړي یا هم کاري فرصتونه ولري. د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی د پریکړې پر بنسټ له 1900 د نوي میلادي کال راهیسې هر کال د دسمبر درېمه د معلولو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د نورستان په مرکز پارون کې د یونیسف په مالي ملاتړ سلګونو کورونایو پلسګونو هټیو دفترونو او پانتون ته د تشاک پاکې اوبه چمتو کیږي. مسولان وایي چې دغه پروژې چارې د شنبې په ورځ پیل سوې او 14 میلیونه افغانۍ به ورباندې ولګول سي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټیوال د دفترونو کارکوونکي او د پوهنتون محصلین د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي چې اوس د غستون زورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی همکاري حل کیږي. د دوی په وینا چې له 15 کیلومتره لرې چینې څخه به د پیپسکیم له لارې پاکې اوبه هر دفتر، کور او نورو خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره څه د پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي همکارۍ د پاک اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړی شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربیره په لسګونه دولتي ادارات او هټیوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاک اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاس او ګریوان.
پارون مرکز نه 15 کیلومتره لرې یوه غټه
هغه وایي د یونیسف په مالی ملاتړ یې د ولایت په نورو سیمو کې هم د څښلو پاک اوبو چمتو کولو پروژې پیل کړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي په مرکز پارون کې د ګڼې ګوڼې او نفوسو زیاتېدو سره د نږدې چینو او خوړونو اوبه ککړې شوې دي خو بیا هم دوی اړ دي چې یادې اوبه د څښلو لپاره وکاروي او ډېری وختونه یې د ناروغیو سبب کیږي. دوی د پیپسکیم نوی پروژې پیل کېدو ته خوښ دي او وایي بشپړېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. قاري محمود
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوي نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې موږ دپاره تطبیق شو.
نورستان هغه ولایت دی چې ډېرې سیمې چینی لري او خورونه له اوبو ډکتی خو یادې اوبه ککړې شوي کورونه او کلی له بهیدونکو اوبو لري او په لوړو ځایونو آباد دي چې ورته د اوبو رسولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خو بس ګناز ما شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم
نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00422112401. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 یو چلویشت پینزلست.